Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم. خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل چې له ایران سره مخامخ خبرې روانې دي او ټینګار یې وکړ چې باید د ایران اسلامي جمهوریت ته د اټومي وسلو د جوړېدو اجازه ورنکړل شي. ډونالد ټرمپ د اسرائیل سریاسم بنیامین نتنیاهو سره پرون پسپینه ماڼۍ کې د ګډ خبري کانفرنس پر مهال وویل له ایران سره مستقیمی خبرې کوو. دا خبرې دوی شروع کړې دي. دا به د شنبې پورس هم ادامه پیدا کړي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. ایران له څو اونیو راهیسې دا خبره کوي چې غیر مستقیمی خبرې دې وشي او وایي تر هغو چې ټرمپ د اعظمي فشار خبره کوي مخامخ خبرو ته به چمتو نشي. وړاندې په خبرونه کې د ایران دریس هم در سره شریکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عبد السر اعظم برستیال اسحاق ډار د دوړو هیوادو ترمنځ له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د دغه وزارت د ویان دی ټامی بروس په وینا راغلی دی چې پرون د ټلیفوني مکالمې پر مهال ښاغلی روبیو د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار څخه چې د سر اعظم برستیال هم د مننه وکړه چې د داعش خراسان غړی محمد شریف یې نیولی او امریکا ته سپارلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د مارچ په لومړیو کې کانګرس ته په وینا کې محمد شریف فولاد د نیولو خبر ورکړی و. شغل ټرمپ کانګرس ته د خپل ولسمشرۍ د دوهمې دورې په لومړۍ وینا کې شریف الله یو ترهګر وباله چې د 2020 کال د اګست په 26 د کابل هوایي ډګر ته چیرمه په هغه ځان مرګ بریټ کلاس ترلود چې 14 امریکایي پوځیان او شاوخوا 120 افغانان پکې ووژل شول. د دې بریټ مسؤلیت داعش منلی و. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې اف ای او د افغانستان په شمال کې د ملخانو د خپرېدو خبرداری ورکړ. اف ای او د دوشنبې پروس په بیان کې وویل چې دا ملخان لا هم د هغوی په مرحله کې دي، خو که چیرته د دې ملخانو مخه سر له اوسه ونیول شي په کندوز، بغلان، تخار، سمنګان او بلخ ولایتونو کې به زراعتي ځمکې اغېزمنې کړي. د طالبانو د کرنې وزارت ویلي دي چې دوی د افغانستان په شمال کې د ملخانو د مخنیوي لپاره د درملو د شیندلو کمپاینونه ترسره کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې بیا ویلي دي چې د کیمیاوي درملو د شیندلو په برخه کې عامه پوهاوی ضروري دی. د اروپای ټولنې ویلي دي چې د افغانستان د روغتیا په برخه کې به 90 میلیونه یورو مرسته وکړي. په هغه اعلامیه کې چې پرون اروپایي ټولنې خپره کړه پکې راغلی دي چې دا مرسته به د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان یونیسف او څو نورو بشري مؤسسو له لارې ولګول شي. په ورته وخت کې په کابل کې د اروپایي ټولنې پلاوی ویلي چې له یونیسف سره په همغږي به دا ټولنه د ماشومانو او میندو لپاره د تغذیې، تشاکوبو او حفظ الصحې په برخو کې د حیاتي خدماتو چمتو کولو لپاره پروګرامونه تمویل کړي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې نن ماښام د کوارټرز فاینل دوی لوبې په یو وخت ترسره کیږي. یوه د انګلستان د آرسنال او د اسپانیا د ریال مادرید ترمنځ دا لوبه په لندن کې ده، بلې و د جرمني د بایرن مونیخ او د ایتالیا د انټر میلان ترمنځ ده. د دې لوبې کوربه بایرن مونیخ دی. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ دا دواړه لوبې د اروپا په وخت د شپې 9 بجې پیل شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي دي چې افغان کډوال دې په زور له خپلې خاورې نه باسي. په دې ترڅ کې کډوال داسې شکایتونه هم لري.
توقیفخانو کې او بندیخانو کې ماشومان او بندیان ټول د ولګو سره مخ کې د زجر لاندې دي.
له پاکستانه د کډوالو د اصلو د پریکړې پاړه مو د سیاسي چارو د کتون کې افراسیاب خټک نظر اخیسته.
افغان کډوالو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی، دا ډېر غیر انساني، غیر قانوني، غیر اسلامي او یو ډېر دشمنانه عمل دی.
دا به هم واوري چې په پسرلی کې څنګه په خپلو شهرونو کې د چاپیریال غم خوړلې شو.
په ویلي کې چې د دې بامو د ناوې نسی وګوره اوسي د دې لپاره یو ژوره څاره وکیندو او د وګو الته ولاړ سي هدا قال مثلا 2 متر ژوره ایلی ژوره دې نه
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشن نړیوال سازمان له پاکستان وغوښتل چې خپل خاورې د افغان کډوال نباسي. دغه سازمان پرون په خپل اکسپانه کې لیکلي چې دغه هیواد باید له نړیوالو بشري حقوقو سره سم اصلاحي اقدامات ترسره کړي. په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې له 8000 ډیر د ECC کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک تلارې افغانستان ته اړول شوی دي. جزئیات په دې راپور کې
د بخنی نړیوال سازمان یا ایمینیستی انټرنیشنل وای چې پاکستان د غیر قانوني بهرنیانو د بیرته سنولو پروګرام د دوهم پړاو لپاره دوه سره د اتلک څخه د زیاتو افغان کډوالو چې د ای سی سی یا افغان سټیزن کارتونه لري ژوند لستونزو او دوی په افغانستان کې له خطر سره مخ کوي. دغه سازمان د اپریل په ومه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه کسان داس یو هیواد ته ستول کیږي چرته چې د جنسیت پر بنسټ زورونی، غیر قانوني دامونه، خپل سرینی ونی، شکنجه او د خپل مخالفینو د جبري ورکی دو پاړه غوښنه موجود دي. د بخنی نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې سم د لاسه د افغان کډوالو ایستلو دروي او داسې پالیسی غوړه کړی چې د نړیوالو بشري حقوقو له مکلفیتونو سره سم وي. د سازمان لدی مخکې د اپریل په 4مه له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پر ضد د ضرب العجل بیر تر اګرځولو په نوم کمپاین هم پیل کړي. په دې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې 8025 د ای سی سی کارت لرونکو بیا اسناد افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک للارې افغانستان ته اړول شوی. د پاکستان حکومت په رسمي ډول تازه په دې اړه سندي ویلي خو د روان کال په جنوري میاشت کې ویلي و چې د مارچ تر 1 د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال او هغه چې اسناد نه لري پاکستان باید پریږدي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې پاکستان کې میشتي د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. د بشري حقوقو یو فعال نبیلا فهیم چې اوس مهال په اسلام آباد کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
ما امروز کلان دینم بیرون از خانه دی نزدیک کوت پشت درختکا پوت شدیم که تولاد کایم چون که قرار است امروز تلاشی ها خانه به خانه شروع شوه و آمار دقیق خانه ها را و فامیل هایی که زندگی میکنند بدون اسناد و بدون ویزه اینا را کلش میگیرند.
پر اول پنده که میشت یو بل افغان عبدالمصویر ازادی رادیو ته وویل
چې هلته په توقیف خانو کې او بندي خانو کې ماشومان او بندیان ټول د ولګو سره مخ دي، د زجر لاندې دي. زما یو ملګری هم هلته بندي دي. پرون ورته ټلیفون کړی و، هغه ویل چې تیرو د 4 ورځو نه ډوډۍ نه ده خوړلې او د ولګو سره مخ دي.
تر دې مخکې د پاکستان په بیلابیلو زندانونو او د کډوالو کمپونو کې د افغان زندانیانو له ډلې ځینو کورنۍ وزادي راډیو ته ویلي و چې له سختو سنځو سره مخ دي او پاکستاني پولیسو د ښځو او ماشومانو له زندان کولو وروسته هغوی ته ان خواړه هم نه ورکوي. دوی دغه راز چې پاکستانی پولیس آن افغان کډوالو ته د اجازه هم نه ورکوي چې له دې هیواد د وتلو پر مهال خپل وسایل له ځانونو سره یوسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون د اپریل په 1مه راپور ورکړ چې په تیر یو اونۍ کې 1015 کورنۍ د تورخم لاري او 10 کورنۍ د سپین بولدک لاري افغانستان ته ستنې شوې دي.
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي دي چې په زور د افغان کډوال خپل خاورې نه باسي. په پاکستان کې شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره خپل نظریات شریک کړي.
نماز کجان کاری اخیسی نه مشه اخیسی ټول سامان ما پروت واخی
بس هغه نیم
کنه به شرمای سره کشکاګه ما ګریمان ته الله ساتوم ترانه وته الله ساتوم په دې پرې ده مینه کنه ګټه په عزت کې واخی زګه زه خاطر ما خپل سر خیر غوښتا ده سامان مامان مې ته پروت ده
ګور کلم راتللې کنه خدای رسول ته ګورې دوی په ګاډي کې رانه سي ځان ته په ګاډي نه سي دي افغانستان ګاډي دي افغانستان سي سامان بار کې کندوز ته ځي بغلان ته ځي تخار ته ځي ورور ګل جلال آباد ته ځي سي
امه ګاډي ذمہواری
ګاډي ذمہواری سي پرمټ ولري ګټ پاس ولري سي امال تم کته کې
دوه مده کدره مده نیولې وبس اوسم نه افغانستان ته لیږي نه مغه ته کېږي دا یو نن هم پنځم شپږم ورځ ده تقریبا سل نه پاره یو سل نه پاره نم زیاتی دلته له مین روډ نه را کوس کړو را وسو دلته ودرولو نو اوس دا کې مو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټر ست نه اغست تن میږي نه څه پښتنه پښتنه ولا څوک ست.
په پاکستان کې د بشري حقوقو ځینې فعالان او سیاستوال هم له افغان کډوالو سره د دغه هیواد چلند ظالمانه او له جنگي اسیرانو سره دا ساجی رادو د غاوري جون کو پسیر ورته بولی. د پاکستان د سینا مجلس په خونه غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې لنجدې د افغان کډوالو پیشا وضعیت څاري ساجی رادو سره په مرکه کې وویل چې پاکستان باید ژر تر ژره پر افغان کډوالو روان بد وضعیت پاتور وسوي او دوی د خپل زندانونو راو بسي. ښاغلی خټک وای پاکستان لومړی افغان کډوالو ته سزا ورکوي او بیا یې په بې رحمانه ډول له دغه هیواده باسي. د ښاغلی خټک څخه زما همکاري فیروزی عزیزی د مرکې په سر کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د روان وضعیت پوښتنه وکړه.
افغان کډوالو یا مهاجرینو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی، دا یعنی یو ډیر غیر انساني، غیر قانوني، غیر اسلامي او یو ډیر دشمنانه عمل دی. رښتیا خبره دا ده چې افغان کډوالو سره داسې برخورد کیږي چې کوم چې ځینې حکومتونه د جنگي اسیرانو سره کوي. صرف دا نه ده چې دوی اوباسي، دا دی داسې اکشنونه شته چې دوی مثلا یو پنجاب کې د یو دکان چور شوی دی د یو کډوال، دلته کې دوی سره چې څنګه یعنی نیول کېږي، ته پوهې چې که د مهاجرت جرم دی، یعنی بین المللي قانون کې خو مهاجرت جرم نه دی، مهاجرت خو د مجبورۍ خبره ده، خو دلته کې دوی ښځې، نر، ماشومان نیسي، فامیلونه بیل کړي دي، یعنی پلاران میاندې یو جیل تا او بچی بل بندیخانه تا، ځنې کورنۍ په زور مثلا تورخم نه اخواته پورې بسلی دي او اولادونه دي پاتې شوي دي. نو دا خو بیخي جنایات دي چې دا پاکستان حکومت کوي، جرم دی، د انسانیت خلاف جرم دی. دا څنګه دی کولای شي؟ دا هماغه افغان کډوال دي چې مهاجر دي چې پرون وی چې دا اسلامي ورولۍ دی، قوت دی، ځکه چې ډالر یې راتلی که نه میلیاردونه ډالر یې، ځکه چې د پاکستان ایټمي پروګرام په دې په وجه باندې محفوظ و، نو هغه وخت بیا ډېر ښه و. او اوس بیا یعنی تاسو اوباسي هغې طریقه خو دا نه ده چې تاسو یو قسم ته هغې نه اول مجمع جوړ کړي، دلته سزا ورکړي، بیا یې اوباسي.
نړیواله ټولنه خصوصا د کډوالو په اړه کوم سازمانونه شته په دې برخه کې، کوم مدافعین دوی باید څه
وکړي؟ دلته یو یونیسیار دفتر دی، زه یوازې مرالما مونږ وفدونو کې ورغلو. خبر داسې ده چې دنیا هم ډېره ګډوډه، تاسو ګورئ چې مغرب کې به پخوا دا خبرې کېدی چې بشري حقوق دا خبرې اوس هغه نه کوي، هر څوک په خپل غم اخته دي او رسمي توګه باندې یو سیار بله وایي چې مونږ دې ته ډېر وایي چې دا غلط کار دی، دا مه کوئ، وایي چې زموږ خبره نه اوري. داسې یعنی مونږ ته دې په اسلام آباد کې دفتر دی یونیسیار چې د هغې دا خبره کوي، خو مګر دا خو پکار دا وه چې متحد کې یو قسم ته یو قرارداد یا مساویه پاس منظوره شوې وې د دې لپاره چې دا ظلم دې دا بند کړي. هغه نه دی مشکل دا دی چې افغانستان کې داسې یو مشروع نظام نشته، یو مضبوط حکومت نشته. یعنی یاد عقل شور خو کړی، احتجاج خو کړی وی، پروتیسٹ بھی کړی وی، هغسې پروتیسٹونه نه دي نشته دي. نو دوی پاکستان حکومت هم چونکې هغلته کې چې دا کوم حکومت دوی کېنولی دی، نو دوی ډاډه دي چې هغوی د دې جوګه نه دي چې د خپلو اطباو یا د خپلو اوسیدونکو یا شاهکاریانو د حقوقو نه حفاظت وکړي.
تاسو تیار هلته خلکو سره په تماس کې یاستئ؟ داسې راپورونه در رسیدلي دي په زندانونو کې ماشومانو ته خصوصا او ښځو ته ډوډۍ او خوراک دا نه ورکول کېږي، حتی په شپو شپو دوی په ناره ساتل کېږي.
همداسې ده، همداسې ده، هغې سره غیر انساني برخورد کېږي. زه تاسو وایم یعنی دومره یعنی دردونکي خبرونه مونږ خبرېږو، موږ سره خو رابطه کې دي، موږ ورسره خبرې کوو، څومره چې وس نه کېږي هغه هم ترسره کوو.
د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل چې له ایران سره مخامخ خبري روانې دي او ټینګار یې وکړ چې باید د ایران اسلامي جمهوریت ته د اټومي وسلو د جوړېدو اجازه ورنه کړل شي. ډونالد ټرمپ د اسرائیل له سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون په سپینه ماڼۍ کې د ګډ خبري کانفرنس پر مهال وویل له ایران سره مستقیمی خبرې کوو، دا خبرې دوی شروع کړې دي، دا په شنبې پورې هم ادامه پیدا کړي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې دوی یو لویه غونډه لري او ګوري چې څه کیږي، خو د په وینا ټول دا غواړي چې د وی معاملې تر سره کېدل غوره دي. د امریکا ولسمشر بیا وویل دا خبرې به په لوړه کچه وي، تقریبا تر ټولو په لوړه کچه، او هیڅ منځګړی به پکې شکیل نه وي. ایران له څو اونیو راهیسې دا خبره کوي چې غیر مستقیمی خبرې دې وشي، او وایي تر هغو چې ټرمپ د اعظمي فشار خبره کوي مخامخ خبرو ته به چمتو نشي. د امریکا جمهور رئیس بیا څرګنده کړه که چیرته له ایران سره دا خبرې بریالۍ نشي نو ایران به له یو ستر ګواښ سره مخامخ شي. د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو په دې خبرې غونډه کې په لنډو خپل نظر بیان کړ او وی ویل چې له ایران سره دی د لیبیا په څیر یو تړون وشي. په 2003 میلادي کال کې له لیبیا سره افریقایي هیوادونو داسې موافقه وکړه چې دغه هیواد به د ډلهییزې وژنې وسلې له منځه وړي. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام د ملکي اهدافو لپاره دی او مخکې د لیبیا په څیر د یوې موافقې امکانات رد کړي وو. د امریکا ولسمشر وایي چې له ایران سره به نوی تړون مختلف وي او ممکن د 2015 کال تر اټومي تړون پیاوړی وي. له همدې تړون څخه ولسمشر ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې په 2013 کال کې بهر شو. هغه وخت چې له تړون سره سم په ایران باندې د نړیوالو لګېدلې بندیزونه لرې شوي وو، ښاغلی ټرمپ نور بندیزونه ولګول. د دې په ځواب کې ایران د یورانیمو د غنی کولو چاري ګړندې کړې چې اوس ځینې داسې وایي چې تهران د اټومي وسلو د جوړېدو درجې ته نږدې شوی دی. ولسمشر ټرمپ ګواښ کړی که د تهران د اټومي پروګرام په اړه کومه موافقه ونه شي نو ایران به بمباران کړي. ایران خبرداری ورکړی چې هر تیری ته به پیاوړی ځواب ورکړي او وړاندیز یې کړی چې که برید وشي نو اټومي بمب به جوړ کړي. واشنگتن په دې اړه مخلوط پیغامونه لیږلي دي چې آیا غواړي د ایران د یورانیم غنی کول محدود کړي یا د تهران اټومي پروګرام په بشپړ ډول له منځه یوسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په اکسپانه کې لیکلي دي چې د شنبې په ورځ به له ایران سره غیر مستقیمې خبرې په عمان کې ترسره شي. یو جالب خبر لرو. د جنوبي کوریا د ښکلا سکتور محصولاتو ته تقاضا په زیاتېدا ده او دا هیواد په دې برخه کې تر فرانسې مخکې شوی. د متحده ایالاتونو د نړیوالې سوداګرۍ کمیسیون د راپور له مخې سیول تیر کال فرانسه شاته پرېښوده او د سینګار د محصولاتو په برخه کې د امریکا تر ټولو پلوی صادرونکي هیواد بدل شو. امریکا د ښکلا د محصولاتو لپاره تر ټولو لوی نړیوال بازار دی او په دې هیواد کې د جنوبي کوریا د سینګار محصولات ورځ تر بلې مشهوري شي. تیر کال د جنوبی کوریا د سنگار توکو د صادراتو ارزښت 10.2 میلیارد ډالر ته ورسید چې د 2000 کال د 2.5 میلیارد ډالر په پرتله د پام وړ زیاتوالی شي. باور دی چې د دې صنعت د ودې یو مهم دلیل د جنوبی کوریا د کلتوري فعالیتونو نړیوال پرمختګ دی. همدا علت دی چې د جنوبی کوریا د سنگار او روغتیایي محصولاتو صنعت د دې هیواد د خوراکي توکو او پخلي د سکتور ترڅنګ بي ساري پرمختګ کړی.
لا خبرونو ور اخوا
د سجر ډوپې خبرونه کې وړاندې ساسو یو شمېره رسیدلې پیغامونه هم لرو خو په سر لګ دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د راپورونو لمخې یو لوی ستونزه د چاپیریال ده. په پسرلی کې کوم خلک د خپل چاپیریال د ساتنې په برخه کې څه کولای شي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له پخواني مرستیال محمد ولی مدقق څخه وکړه. له دوی نه باور
شیبه صاحب سرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه سمسورتیا او زرکونتیا لپاره فصل لرو او دا فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده سي ته هر وخت وړي نیال کینی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده سي موږ نیالګي کینو. ولی نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی وی ګلدانې جو لري سي په ګلدان کې او ګل ته پرورش ورکي او کوایسي په غټه کسه باندې نیالګي کینوي دا لومړی کار ده. سي خلک کولای سي او دا ډیر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه ده د سي موږ دغه کینول نیالګي او څنګه روزنه وکړو څنګه پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې به دوما خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو. لکه په خزلې دي په کور کې که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نورې سي دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي، یو هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څپری دي خپله تجزیه کیږي. له دغه نه څنګه کولی شو چې ګټه ترې واخلو؟ به پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسوي، دا په خورا باندې بدلیږي. موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد چې دي، دغه ته خلک په جذبالۍ په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولی شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په کارو باندې بدل کړي.
د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل، لکه د پیازو پوستکي او د بانجان رومي او یا داسې شیان، کنه دا څه رقم مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګوري، دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي. په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو قوطي هم پراته دي، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته دي. دغه که چیرې موږ له اول سر نه دا بیل کړو او دغه عضوي دغه پوټکي چې دي د خوراکي موادو، د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، که چیرې حویلۍ ولرو او په حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او دا هلته ور واچوو، پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو، دا بوی هم نه کوي او دا هلته خپله تجزیه کیږي. بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلیږي که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه، که نه حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته یې وساتو.
یعنی وبخشي، لدینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکن ده؟
سل په سلو کې دا د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دي. دا هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي، دې کې کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بل اخر موږ کوی شو که چیرې وړو وړو د ترکاري پټي لرو، دا بیرته د ترکاري په روزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه اخلو، ډېر ښه حاصل بیا راتلي.
او وبخښئ، تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري، په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي، خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلندمنزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده، خلک پکې ژوند کوي، دوی یوه آزاده ساحه لري. دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خاطر کوی چې دغه تعداد زیات کورونه چې دلته ژوند کوي، دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کړي او دغه زبالې خپله هر ورځ هلته راوړي. له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای شي، په تناسب د دې چې یو کور په تنهایي باندې د خورې تبدیلي کړي. ولې یو وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي. ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود، په کابل ښار کې یو ځای اوسې، هلته به د حیوانات ذبح کول، لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو. نو دغه سړی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه، یعنی ډېر زیات چاپیریال ککړاو، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دو سره موږ کار وکړو، دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي چې دي هغه که په هر شکل باندې وو، ده ته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه، او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلیږي. تاسو یقین وکړئ، شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم پرې راوړ، خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ، له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم. دا خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده.
په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده. په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې برسه دنیا به پرېږدو. زه چې خپلې تجربې په اساس درته ووایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په قندهار کې، نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا، د هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکی کڅوړه دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي د په وړیا شکل باندې خلکو ته توزیع کوي او خلک هم بېل دې سه مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یو کڅوړه کې اچولای شو دغه په واسه باندې 15 کڅوړه خپل کورو ته وړي په کور کې د کڅوړه غټه کړي بل اخر د زحمت د غټي د خلاصولو ځان ته نو ورکی چې دغه کڅوړه نه بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په شکل باندې لکشکی د خپل سودا ترخلي دا پلاستیکی کڅوړه برته اچي په خزلو په ځای کې دا چون د پلاستیکی کڅوړه وزن نه لري په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره سی وګوره دا بیا برته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلمي نو ویلې ته سیدا ولوي د دې اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړه کې ننوځي بل اخر هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندې د کابل په ښار کې دا ټولې ویلې سي ته ګوره دا ټول د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار ډېر اسانه کار دا د کچېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شیان کچېرې زموږ هیوادوال نه کوي هدا اقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د هدا اقل دوه درې غوټي ورکي غوټه دي کې هغه غټه خلته دي په وړې غوټه باندې بدله کی بیا دا شماله نشي پورته کولای او بیا نشي کولای چې چېرته کوم ځای کوم منفذم بند کی
مدخص ک د اوبو مسلې ته فشارونه کراسو د باران له اوبو سره څوک څه کولای شي نن سبا پسرلای دی په پسرلی کې بارانونه وي
د باران اوبو د مدیریت لپاره چې مثلا موږ وکړی سو په ویلی کې چې د دې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوی نه سی اوبو راوسی دغه او د دې لپاره یو ژوره څا وکیندو او دغه اوبو اوته څاوته مسیر ورکو او دا اوبو الته ولاړ شي هدا قل مثلا 2 متر ژوره ای ډیره ژوره دی نه په دغه کې ډیره اوبو ذخیره کیږي فکر وکړه سهار کور 2 متر مکعب اوبو کچیره ذخیره کی د دې باران اوبو او د په تدریج سره د اوبو لاندې د ځمکې لاندې به جذب شي د په وګړو محل کې د د ځمکې لاندې واټر ټیبل سی ورته وایي د اوبو ساته د ځمکې لاندې د راپورته کیږي بیا دا سره راپورته سو د ځمکې کې نامه زیاتیږي او بل اخر ګلان او بوټي کوي سی خنو موږي
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د پخواني ادارې لمرستیال محمد ولی مدقیق څخه مننه او سم ساجر رډو ته ستاسو یو شمیر را رسیدلی پیغامونه
ستاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم د غزنی ولایت قربا ولسوالین خبرې کوم د مایوبین ماشونه والے سبي کنه جواب غوړم مننه خیر اوسه
السلام علیکم ورحمت الله جوړ اس خیریات الله پاک موسم هله در څه کوم نامې سي در سره نشر کې موږ بیا هم د طالبان څو غشتنه دغه د چی زموږ رزق به الله جل جلاله دغه د رزق سبب د کاریا ګرځولي دا کاریا کې موږ تر لکه یادې بدله او مرسته راوستي زموږ سره په دغه کاله په ګناکارو سره کوم مرسته لیدل نه کوم مک نه بدله را سره کړی دا موږ وږي تږي د شهر خلکو ته مګوري وروره دا وک کارونه کاروبارونه سمې ساره تر اوځي وروره چې موږ پر 200 متر دی
دا افغانستان کې د غربت حالت د عالی ورور افغانستان کې پیسې پختای کې ستاسو رقم نيستيږي یو ار پی پختای کې پیدا کیږي ګرد انسانان په واورو کې بس پکړ ته نه سی بل کار نست خواري شي نست
السلام علیکم ورحمت الله د ازادي رادیو ټولو خوږو کارکونکو ته دوم ته سلامونه هلمندم چې جوړ او خوش خوشاله به وېس زموږ د هلمند کجې کې ولسوالي تاریخ دا درې څلور ځکه ټوله دا واکړه دا داس خلک پرسته داس خلک کړلو چې د ماشان ډوډۍ هم نظر لودله غریبان خلک نو دا خلک کومه چاره وکړي کومه لار وکړي نو دوی دا لار په لاس راکړي موږ کو کناري را باندې بند کړو نو مرسته ستا وادي کړي د مرستو هیڅ مرسته نه در سره کړي لږ دې تکرو سوچ وکړي چې په خوا د تاریخ نو حرام وس ولې حرام سو نو پر دې مجاهدین مسخوان نه بدوي دغه دی دوی لږ فیصله د ځان سره وکي چې موږ ته دیا تریا کړی لکه دې مرسته را سره وکړي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.